پروګرامونه ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوي. خبري خبرونه کې مودر صاد افغانستان سیمې او نړۍ مهم ورستي مطالبه ورکړه کړي پیلوي په خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی داسې یو پریکړې لیک تصویب کړی دی چې په کې طالبان د ښځو او نجونو د بشري حقونو په نقص تورن شوي دي. دغه پریکړې لیک چې پرون تصویب شوی دی، طالبان پکې د افغانستان د نوړ اقتصادي او بشري او په ټولنیز ناورین تورن شوي دي. دغه پریکړې لیک کې د هم راغلي دي چې طالبان د ټول ګډونو حکومت جوړولو کې پاتې راغلي دي. دغه پریکړې لیک چې پرون ترکی رسنی وای پنقره کې د 15 افغانانو مړی موندل شوې دي. په ترکی کې دولتي اناتولا ژانس نور رسنیو د پنځمې پورز راپور کړی دی چې ترکی پولیسو د انقره په اندلیب سیمه کې د دغه افغانانو مړی موندل دي او ښکاري چې په چړو وهل شوې دي. د انقره د والي دفتر په ټویټر کې ویلي دغه 15 بهرنی اتباعو د وژنې په اړه پلټنې روانې دي. د وژل شوو خلکو کورنۍ او خپلوانو پولیسو او روغتیا پالو ته خبر ورکړی و. لا معلومه نه ده چې ولې د افغانانو وژل شوي، خو مخکې لدی هم د ترکی په بیلابیلو سیمو کې د افغانانو د وژنې او زورونې څوپې خېلې در شوې دي. د ترکی پولیس هم تورن دي چې په سرحدي سیمو کې هغه افغانان د مرګ تر بریده وهي چې په ناقانونه توګه دغې هېواد ته وروړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزو تنباوي کابل کې د سیمې د هیوادونو له سفیرانو سره د همکارۍ د تقویت په موخه خبرې اترې کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، سیمه ایز هیوادونه افغانستان سره د سوداګرۍ، انرژي او نورو تجارتي مالونو په راکړه ورکړه کې مهم رول لري. د یوناما د اعلامیې په یوه برخه کې راغلي دي، د افغانستان د سولیز د افغانانو د سولیز ژوند، اقتصادي ثبات او زده کړو ته د ټولو د لاسرسي لپاره ډیرو هڅو ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ګاونډیو په ګډون د سیمې او نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ځینې هیوادونه لکه پاکستان، ایران، چین او روسیه ورسره ډیپلوماتیکي اړیکې لري. نن د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیزونو کمیټې وویل د دوی وسلوال ځواکونه د خرسون ښار په لور د پرمختګ په حال کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین له سویل څخه روسي وسلوال ځواکونه د مسکو د امر پر بنسټ په لویدیځ کې د دن پر سیم څنډې پرېږدي. د سویلي مایکلوف سیمیز چارواکو نن سهار وویل په یوه راکټي حمله کې شپه مهال دوه عام وګړي وژل شوي دي. روسي ویلي دی له خرسون ستراتیژیک خار څخه یې د سرتیرو وستل د روانې میاشتې په لسمه پیل کړی دي. او د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا پخوانی مشر سب بلاستر ویلي ایران دی په نړیوال چاپ کې لیکټونه منی شي. هغه د خبره په داسې حال کې کړې ده چې په تیرې سپتمبر میاشت کې د ځواني محسامینی له وژل کېدو وروسته ایران د پراخو اعتراضونو شاهد دی. امینی د اسلامي حجاب نه رعایت کولو په تور د ایران د گشت ارشاد پولیسو لخوا نیول شوی و وروسته یې په روغتون کې سوار کړه. سویسی ورځپاڼې بلیک لیک نن د بلاټر په حواله لیکلي دي که چېرې ته د فیفا مشر وای په دې نړیوال جام کې به ایران ته د ګډون چانس نه ورکړي. ټاکل شوی ده د نړیوال جام سیالۍ د نومبر میاشتې په شلمه قطر کې پیل شي. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د بشري حقونو له منلو پرته به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پېژنو. دا چې نړیوال د طالبانو څه غواړي وړاندې په خبرونه کې په راپور او تحلیل یې درته په مرکه کې لرو. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي باید د ترکي ژبې هېوادونه د افغانستان په اړه ګډه ورته دریځ ولري. دا چې ولې دوی دا غوښتنه کړې ده وړاندې به خبرونه کې ورکوي. کندهار کې د یو سندرغاړي وهلو او شکنجه کولو هلته فرهنګ فعال غوښته کړې دي. موږ په خبرونه کې داسې راپور لرو چې د سندرغاړي سره مو پکې خبرې کړې دي. نورستان کې خلکو ته انټرنیټي خدمات وړاندې شوي دي، دوی ورته خوشحاله دي.
د نورستان په مرکز پارون کې 4G انټرنیټي خدمات خلکو ته وړاندې شوه. واقعا چې موږ ډېر زیات خوشحاله یو. د نورستان تاریخ کې دا یو لوی پرمختګ دی.
د اوکراین په مسله به هم تم شو نو مته مو وکړي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. په دې خبري خبرونه کې مو زه فريده سيال قربانه. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د بشري حقوقو لمنلو پرته به طالبان هم په رسمیت نه پیژني. د سازمان په خپلې پرونۍ عمومي غونډه کې یو پریکړه لیک هم تصویب کړی چې په کې له طالبانو غوښتل شوي څو د افغانانو بشري حقونه خوندي کړي، ټول ګډونو حکومت جوړ کړي او له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسامبلې مشر وویل افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونو ته په کې د پوره زده کړو حق نه ورکول کېږي. جزئیات به د امید صحیح مل نه واورو.
د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسمبلی هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې طالبانو ته واضح پیغام لیږدوي تر هغه به په رسمیت ونه پیژندل شي چې د نجونو، ښځو او لږکیو په ګډون بشري حقونو ته درناوی ونه کړي. دا پریکړه لیک چې جرمني چمتو کړی و او 950 نورو هیوادونو یې ملاتړ کاوه، 146 هیوادونو تایید کړ، خو د روسیې، چین، پاکستان په ګډون 100 هیوادونو ممتنې رایه ورکړه. په دې پریکړه لیک کې په افغانستان کې په بېثباتۍ، خراب اقتصادي او ټولنیز وضعیت، د نشئی توکو کرکیلې او د ترهګرو پښتون اندېښنه ښودل شوې ده. د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسمبلۍ مشر جاپا کروشي د غونډې په پیل کې افغانستان له ناورین سره مخ وباله. هغه وویل همدا اوس افغانستان دوه په درېیمه برخه وګړي وږي دي، نجونې له زده کړو راګرځول شوي، روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نشته، ترهګرې ډلې د ودې په حال کې دي او دا هېواد له خورا پیچلو ننګونو سره مخ دی.
افغانستان اوس په نړۍ کې یوازینی هېواد دی چې نجونې پکې له زده کړو محرومه دي. طالبان باید د جنسیت، قوم، مذهب، عقیدې او سیاسي تړاو پرته د ټولو افغانانو خوندیتوب تضمین کړي. طالبان باید د خبریالانو، مدني فعالانو، د بشردوستانه مرستو رسوونکو د خوندیتوب ډاټ هم ورکړي.
له طالبانو سره مو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ پریکړه وغوښتنې شریکې کړي، خو وایاندې ځواب را نه کړ. مګر له دې وړاندې یې تل ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او د همه شموله حکومت جوړول یې د طالبانو د اوسني رژیم کار بللی، نه د نړیوالې ټولنې مسؤلیت. د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د جرمني استازي انتي لندرتسي چې دا پریکړه لیکي تصویب لپاره وړاندې کړی و، هم په طالبانو خوراتون دي نیوکې وکړي او په افغانستان کې بشري، ټولنیز او اقتصادي وضعیت نازک وباله. هغې وویل طالبانو د افغانستان واګې په لاس کې اخیستي، خو د افغانانو پر وړاندې خپل مسؤلیت نه ترسره کوي.
د ښځو او نجونو سره سیستماتیک ظلم چې دوی نشي کولی له خپلو مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو څخه برخمن شي خورا د اندېښنې وړ دی. د ټول شموله حکومت او د حکومت کولو لپاره د دوامداره اوږدمهاله سیاسي حل په لور د کومې هڅې نشتوالی هم شته. موږ د طالبانو لخوا د نجونو، ښځو او لکهګیو بشري حقونو د خوندیتوب اړوند کومه هڅه نه ده لیدلې. امنیت هم نازک دی.
د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق بیا وویل طالبان د یو همشموله او حساب ورکوونکي حکومت په جوړېدو کې پاتې راغلي او دې چارې د خلکو په ژوند بد اغېزه کړې ده. فائق له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي، خو په دې غونډه کې د چین او روسیې استازو بیا د امریکا لخوا د افغانستان بانک په کنګل شوې پانګه نیوکه وکړه او تر خوا یې تصویب شوې پریکړه لیک نامتوازن وباله. ملګري ملتونه داسې مهال له طالبانو په خپلو کړنو کې د سمون غوښتنه کوي چې تیرو 15 میاشتو کې اوسنی رژیم په پرله پسې ډول له دې عمله تر نیوکو لاندې دی چې ګنې د افغانانو حقونه یې تر پښو لاندې کړي. خو لویه نیوکه دا ده چې نړیواله ټولنه په طالبانو د فشار راوستو پر ځای یوازې انتقاد کوي او د افغانانو د اوسني وضعیت د سمون لپاره عملي ګام نه دی پورته کړی.
راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي و د بشري حقونو له منلو پرته به طالبان په رسمیت ونه پیژني. د سازمان په خپلې پرونۍ غونډه کې یو پریکړه لیک هم تصویب کړی و چې په کې له طالبانو غوښتل شي څو د افغانانو بشري حقونه خوندي کړي، ټول ګډونه حکومت جوړ کړي او له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. همدارنګه په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسمبلۍ مشر ویلي و چې افغانستان د نړۍ په مخ یوازینی هیواد دی چې نجونو پکې چنجونو ته پکې د پوره زده کړو حق نه دی ورکول شوی. موږ په همدې اړه د سیاسي چارو کارپوه ساقط مر سره خبرې کړې دي او په پایله کې مو ترې نه دا پوښتلې چې ولې په افغانستان کې بشري حقونه نه رعایت کیږي.
زما باور داسې دی چې طالبان خو همیشه دغه خبرې رد کړي دي. دوی وایي موږ د ښځو حقوق او بشري حقوق مراد کړی څه شی چې اسلام کې راغلی دي، خو ولې دا د خلکو او د نړیوالو د قناعت وړ نه دی؟ ځکه چې طالبان تر اوسه پورې د یو کال نه په تېرېدو سره موږ وینو چې دوی هغه ژمنو ته چې دوی د نړیوالو سره درلودلي وو او د افغانستان خلکو سره دوی ژمنې کړي وو په هغه باندې اصلا ولاړ نه دي. دوی په خپل فکر کې یو جنګي ډله ده. زه فکر کوم دا د زبر ځواکونو د تقابل او تعارض یو نتیجه ده چې هم طالبان تقویه کیږي، هم طالبان خلکو باندې دغسې بد حالت هم اقتصادی هم
اجتماعی په بخښنې سره دغه فشارونه چې اوس دوی واردوي چې تر هغې به افغانستان حکومت په رسمیت ونه پېژني تر څو چې بشري حقونه رعایت نه کړي، دا به څه ګټه وکړي؟
زه فکر کوم که نړیوال ټولنه په خپل تصمیمونه کې رښتیا وي او دوی د استخباراتي رقابتونو نه ځان لرې وساتي، صرف د دې په نوم چې دوی بشري حقوق ته احترام کوي او د ښځو او د ماشومانو حقوق خوندي ساتل کېږي، دوی سره بیا لارې چارې شته دي چې طالبانو باندې فشار راولي. د طالبانو ټول سرمایه په خارج کې دي، د طالبانو کورنۍ په خارج کې دي، طالبان تګ راتګ لري آزاد، دا ټول هغه خبرې دي. اوس تاسې وګورئ د امریکا نماینده راځي د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سره کښېني او عکسونه په رسنیو کې راځي. که دوی واقعا غواړي چې په طالبان باندې فشار راولي، لارې موجودې دي. دوی د نه افغانان غولي او نه د نړیوال غولي. اوس مشکله خبره
په لنډو کې کدام راته ووایه اتمر صاحب، چې دغه حل لارې څه دي چې اوس افغانستان حکومت په رسمیت وپېژندل شي او دغه ناورین کې چې افغانان دي د دې نه راووزي؟
اول دا چې طالبان دې باید دغو غوښتنو ته ځواب ورکړي. دا غوښتنې د خلکو د نړیوال نه دي، بلکې دا غوښتنې د خلکو دي. تاسې د ماشومانو حق تلفوئ، تاسې د جنو مکتب بندوئ، تاسې مشغوله یا پراخ بنسټ نظام نه جوړوئ، هر شي ته تاسې یو بانه لټوئ. دا د شریعت مخالف دی، دا پخواني جنګ سالاران دي، دا نه پیم دا د هغه دی. خو دغسې حکومت ولي نه کېږي که نړیوال غواړي چې دوی سره دغسې په یو تګلاره باندې تعامل وکړي، نو فشارونه اسانه دي. د دوی دا رایګانې د بندې کړي، د دوی تګ راتګ د بند کړي. دوی سره هغه ګاونډي هېوادونه چې مستقیما په اړیکې دي، د دوی په قاچاق او د دوی په راکړه ورکړه کې هغه باندې د فشار راولي. دا فشار مؤثر واقع کېدی شي. که داسې نه وي نو بیا دوی هم طالبان سره مرسته کوي، هم خپل غږ ورته کوي چې
ورورهاکمر صاحب، داسې یو لنډه پوښتنه کوم. تاسو د طالب حکومت سره د بهرنیانو د نړیوالې ټولنې نورو حکومتونو دغه په عمل کې تاسو د دوی دا کړنې څنګه ارزوئ؟
نه، دوی صادق نه دي افغان ولس سره، ځکه که دوی صادق وي دوی پیسې نه لیږي طالبانو. تاسو وګورئ د خپله د طالبانو د وزارت مالیې وینا ده چې په دغه تېر یو کال کې $1,500,000,000 دوی ته رالیږل شوي، او د دې د مصرف ځای هم نه ده معلوم چېرته مصرف شو. او دغه جنګي اهتمامات اوس دوی نیسي. تاسې که د افغانستان شمال و بدخشان و پنجشیر دا ځایونه وګورئ، دوی لګیا دي اوس استحکامات جوړوي دي او بلې جګړې دپاره. دا ډېر خطرناک دی د افغانستان دپاره. په دې باندې باید نړیوال هم پوه شي، د افغانستان ولس هم پوه شي. که نړیوال غواړي چې طالبان باندې داسې یو فشار راولي چې هغه بیندلي نورمونو ته د بشر او قوانینو ته غاړه کېدي، دا لارې دوی سره شته دي. خو متاسفانه د دوی برخورد استخباراتي برخورد دی. دوی په قطر کې سره ویني، دوی نمایندګان راځي کابل ته، دوی ټول سره
پبخني سره په لنډو کې دا مرته ووایه چې وخت ډېر کم ده. سره له دې چې دوی هڅه کوي افغانان وغولوي او دا ورته داسې ښایي چې طالب چارواکي اسلامي د اسلام په چوکاټ کې اسلام دین پلي کوي او نړیوال بیا هڅه کوي چې بشري حقونه رعایت شي، په دغه حالات کې دغه استخباراتي جګړه چې روانه ده، څومره به نورو د افغانانو قرباني وخت؟
متاسفانه چې ډېر، ځکه اسلام اوس داسې یو وسیله یا ابزار ګرځېدلی چې دغه زبر ځواکونه د هغه په استعمال سره خپل هغه ستراتیژیک موخې ترسره کوي، او دا هغه چاړه یا هغه شمشیر دی چې دوی د خپل اهداف مخته بیایي او نوم یې ورکوي چې اسلام او شریعت.
دا سیاسي چارو کارپوه سقط مر و چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ د ناستې په اړه یې موږ سره خپل نظر شریک کړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واورئ.
بیا به هم د افغانستان پیوی مسلې ته هم شو. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي باید ترکی ژبه هیوادونه د افغانستان په اړه ګډ ورته دریس خپل کړي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي په کار ده چې له طالبانو سره د تعامل لپاره ګډه تګلار غوره شي. تفصیل به د اسمت سروانه واورو.
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ولادیمیر نوروف په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره د ترک ټبرو هیوادونو په منځ کې د یو شاندریز رامنځته کولو وړاندیز وکړ. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر دا وړاندیز پرون پنجشنبه د ترک ټبرو هیوادونو د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا په غونډه کې وکړ. نوروف زیاته کړه ازبکستان د افغانستان د سیاسي او د ټولنیز اقتصادي بیا رغونې لپاره د نړیوالې ټولنې د فعال ملاتړ د اړتیا په اړه کلک دریځ غوره کوي او باور لري چې په کار ده د طالبانو له موقت حکومت سره ګډ او هر اړخیزې تګلارې ته وده ورکړل شي. ازبکستان سره لدی چې له طالبانو سره اړیکو او تماسونو ته دوام ورکړي خو لا یې هم د هغوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د هیواد افغانستان ته پرلپسې بشری مرستې ورکړي او همداراز د طالبانو له حکومت سره د ریل لارې په برخه کې همکاري کوي. ازبکستان له طالبانو سره موافقه کړې چې له مزار شریف څخه به ریل لار تر پېښور پورې وغځوي او په دې توګه به ازبکستان د افغانستان له لارې د ریل لارې په وسیله له پاکستان سره وصل شي. د روان عقرب یا لړم په شپږمه نیټه د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د اروپایي شورا د رئیس شارل میشل سره په کتنه کې له ترمیز څخه تر مزار شریف، کابل او پېښور پورې د اورګاډي د پټلۍ په اړه وویل چې دا پروژه سیمه ایز اتصال پراخولی شي او د څو هیوادونو وګړي ګټه ترې اخیستلی شي. دوی په عین حال کې ټینګار وکړ چې افغانستان باید بیا د سیمې او نړۍ لپاره په ګواښ بدل نه شي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نړیوالو مسایلو کې به اوکراین ته ورشو. د اوکراین چارواکي وایي چې روسي ځواکونه د خرسون له ښار وتلو ته دوام ورکړی دی. د هیواد لوی درستیز ویلی دی چې د غزواکونه په شاتک سره کورونه لوټي او مهم تاسیسات ویجاړوي. جزئیات به نوریاس نورینه وره.
اوکراین ځواکونه د خرسون ښار پر لوري پرمختګ ته دوام ورکوي. دا خبره د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز نن وروسته تر دې وکړه چې روسي ځواکونه د موسکو د امر له مخې د دنیپر سیند له لویدیځې غاړې په شاتګ ته دوام ورکوي. روسي پرون پنجشنبه وویل چې له دې ستراتیژیک ښار څخه د روسي ځواکونو وتل پیل شوی دی. لوی درسیز وویل د وتلو بهیر ورو دی تر څو روسي ځواکونه وکولی شي چې د دنیپر د سیند بلې غاړې ته خپلې مورچلې پیاوړې کړي. له ستراتیژیک پلاوه خرسون له دو اړخونو مهم دی. د روسیې لخوا د اوکراین د اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمې یوازنې وچه لاره له همدې سیمې تیریږي او هم د دنیپر د سیند په خوله کې اوکراین پر دو برخو جلا کوي. که څه هم په وروستیو اونیو کې د خرسون په سیمه کې د اوکراینی ځواکونو پرمختګ پڅ شوی و خو وروسته له دې چې اوکراین پر دنیپر سیند څو پلونه په توغندیو وویشتل د روسیې د اکمالاتو په لارو کې خنډونه پیښ شول. د اوکراین لوی درسیز وویل چې روسي ځواکونه له پشا کې دوه سره کورونه لوټوي او مهم بنسټیز تاسیسات ویجاړوي او هم د هغو سیمو اوسیدونکي اجباري کوښته اړ کوي چې د دوی تر کنټرول لاندې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وویل چې د اوکراین ځواکونو د هیواد په جنوب کې یو څلوېښت میش ځایونه آزاد کړي خو د ده په خبره هغه د یوې وحشتناکې مبارزې او د ازادۍ لپاره د اوکراینیانو پر سرښندنې آزاد شوي دي. د پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې اوکراینی پوځیان د خرسون ښار ونیسي نو د کریمیا ټاپو وزمې د بیرته نیولو لار ورته هوارولی شي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
اوس به په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان په مرکز پارون کې د لومړي ځل لپاره د انټرنیټ 3G خدمات پیل شول. د دې وړاندې د پارون ولسي وګړي او حکومتي مسؤلین د انټرنیټ د کمزوري سرعت او نشتون په وجه ګڼو ستونزو سره مخ وو. اوس چې هلته 3G او 4G انټرنیټ فعال شو خلک پرې سخه وخت دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د نورستان مرکز پارون کې هغه ستونزه حل شوه چې له عملی حکومتي کارکوونکي او ولسي وګړي یو ډول مشکلاتو سره مخ وو او ټولو یې په یو غږ هوارې غوښته. دا د انټرنیټ نشتون او کمزوري سرعت وو. په نورستان کې د طالبانو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ مسؤول خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل د پنجشنبه په ورځ په پارون کې د افغان بي سیم تلیفوني شبکې لخوا د درې او څلور جی انټرنیټي خدمات پیل شول.
تر اوسه په نورستان ولایت او خاص مرکز کې انټرنیټي خدمات نه وو. اوس موږ د نورستان ولس ته اطمینان ورکوو چې د افغان بیسیم 3G او 4G انټرنیټي خدماتو څخه په آزاد استفاده وکړي، او دارنګه موږ د خپلو ټولو مشرانو څخه مننه کوو چې موږ سره تر دې ځایه ډېره همکاري کړې ده، او خاص کر د افغان بیسیم مسؤلینو څخه، او انشاءالله موږ کوشش کوو چې په آینده کې دا سیستم لرې ولسوالۍ ته انشاءالله هم پراخه کړو.
د پارون اوسیدونکي وایي پخوایي د انټرنیټ له کمزوري سرعت او نشتون په وجه ډېرې ستونزې ګاللې، او کله کله خو به اړ شول شي د اسناد لیږلو او یا هم پر انټرنیټ د خپلو دوستانو سره خبرو کولو لپاره کونړ یا جلال آباد ته لاړ شي. اوس خو وخت دی چې له یادو مشکلاتو خلاص شول. وحدت پال نورستانی او عزیز الرحمن
د نورستان په مرکز پارون کې 4G انټرنیټي خدمات خلکو ته وړاندې شوه. واقعا چې موږ ډېر زیات خوشحاله یو. د نورستان په تاریخ کې دا یو لوی پرمختګ دی. زموږ دغه هیله ده چې دغه نورې شبکې هم باید په نورستان کې دغه انټرنیټي خدمات وړاندې کړي. دا چې د یو مکتوب صادرولو لپاره به چې زموږ کم دوستان یا ملګري خارج کې اوسي هغوی سره خبرې کول، نو بیا موږ کونړ ته د یو خبرې په خاطر ډېرو مصرفونو سره موږ بهلته سفر کول.
زه عزیز الرحمن د نورستان ولایت اشتوی کلی اوسیدونکي د مخابراتو ریاست څخه مننه کوو چې په نورستان ولایت کې د افغان بیسیم 3G او 4G خدمات فعال کړي او زموږ مشکلات حل شو.
د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې 3 او 4G انټرنیټي خدمات پیل کیږي چې د یاد ولایت ډیری درې او سیمې لا اوس هم د ټلیفون او انټرنیټ له خدماتو به برخې دي.
اوس به په سویل کې کندهار ته ورشو. په کندهار کې د یو محلي سندرغاړي نجیب شریف وهلو او شکنجه کولو یو شمیر افغان فرهنګیان او د بشري حقونو فعالان غوسه کړي دي. نجیب شریف چې په کندهار کې یو نومتی سندرغاړی دی، په وروستیو کې دا کړي چې د طالبان لخوا وهل شوی او شکنجه شوی دی. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
لیکوال او مدني فعال نثار سالیوی په زور کلی نکی کی. هغه په کندهار کې د طالب چارواکو لخوا د نجیب شریف په نوم د سیمه ییز سندرغاړي وهلو او شکنجه کولو ته په اشاره وایي. هنر او موسیقي د انساني ټولنې ضرورت دی، او د هنرمندانو وهل او شکنجه کول د خې چې اوس هم په افغانستان کې صحرایي محکمې روان دي.
که څه هم د انجینر صاحب نجیب شریف د بندي کېدو او د شکنجه دقیق علت معلوم نه دی، ولی پر خپل سر باندې یو څوک حوزې ته بیول او بیا په حوزه کې شکنجه کول د محکمې او د قاضي د حکم او د امر څخه بغیر، دا په دې معنا باندې چې په افغانستان کې اوس هم د سرایي محکمو داور دی، او د هر چا چې هر څه زړه وغواړي هغه په حوزه کې دوی پر هر فرد باندې عملي کولای شي.
نثار سالی چې په کندهار کې د مدني او فرهنګي فعالیت سابقه لري، ازادي راډیو ته ویل انجینر شریف یو بې طرفه سندرغاړی دی او تل یې ټولنې ته د خلکو په خوښه موسیقي وړاندې کړې ده.
زما هیله دا ده چې وسنی حاکمان ډیر پراخ سنی او حوصلې څخه استفاده وکړي. هنر ټول دنیا په رسمیت باندې پیژني. موسیقي نن سبا د انساني ټولنې یو ضرورت دی. حتی دغه د طالبانو ځینې هغه کسان چې هغه نعتونه او ترانې وایي، تاسو هغه وګورئ، دغه د دوی کمپوزونه اکثریت یې د هندي موسیقي څخه کاپي شوي دي. خو دا په دې معنا چې دوی هندي موسیقي اوري او د هغه هندي موسیقي ځینې کمپوزونه دوی ځان تر اخلي. زه ډیر خوشاله یم افغانستان ټول فرهنګیان لیکوالان او ځوانان خوشحاله دي په دې هیله باندې چې دغه رقم او دې تورته واقعیت په افغانستان کې بیا تکرار نشي. او هغه چا چې پر خپل سر باندې د انجینر صاحب نجیب شریف ته شکنجه ورکړې ده، هیله ده چې هغه د طالبانو په خبره چې قانون نشته مګر دې د قانون پر وړاندې خلکو ته سزا ورکړي، دا مغه قانون پر وړاندې هغه سړی راکشت کې چې تا د کوم قانون پر اساس باندې او د کوم صلاحیت څخه په استفاده دا سړی په ځکه شکنجه کړی.
په ټولنیزو رسنیو هم یو شمیر فرهنګیانو او مدني فعالانو په کندهار کې د نجیب شریف سره شوی چلن غندلی دی او هغه یو بې طرفه سندرغاړی بللی دی. د کندهار یو فرهنګ پال او د نجیب شریف نږدې ملګری عظمت امید ازادي راډیو ته وویل شریف سره د طالبانو چلند ډیر نامناسب و.
بدبختانه چې ډیر ناسم دی. دغه تیرو څو ورځو کې په کندهار کې د ډېر ښه هنرمند د کندهار په سطح د جوړې هنرمند سره طالبانو ناسم برخورد کړی، شکنجه کړی دی، د کورې ایستلی او بیا وهلی دی چې وروسته بیا روغتون ته تللی.
نجیب شریف چې سندرې په کندهار سربیره د افغانستان په نورو سیمو کې هم ګڼ مینهوال لري، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو سره له کوره نه دی بهر شوی، خو په وروستیو کې د خپل کور مخې ته ځایي طالبانو وهلی، ډبولی او بیا یې له ځان سره بیولی دی.
لاسونه شاته راوتړل، له کورو مخ ته د اولادو په مخ کې ډېر په کنداغو یې ووهلم، ډېر ټینګ چې زه نه ورسره تلم، دوی بس ما زه ډېر تر فشار لاندې کړلم، نو زه بوتلم په مختلفو کوڅو کې او په خرابو لاسونه مې شاته تړلي دي او په ډېر بد وضعیت کې، ټول وطن، ټول خلک، ټول همسایګان، ټولو کتل سوچ در مربته او زه پرې بوتلم. هلته بیا ماته د تورستانو او هغه خلک چې ناپیژاند خلک و د هغو نومن راته اخیستل چې دا پیژني، د یو سره ارتباط چې ما به نه پیژندل، زه به در شکنجې، در سختې شکنجې، در ضربو، د کنداغو او د سکانو در لغتو، نو تر سهاره د پلاستیک شکنجه، د نوک د کښلو، د قسم قسم کیبلان، نو ډېر مې وضعیت فزیکي ناارامه یم، ډېرې ضربه مې لیدلې ده، نسم کولای چې ټول شیان را په یاد کړم.
دا افغاني سندرغاړی وایي اوس له فزیکي او رواني پلوه ښه نه دی او دومره شکنجه ورکړل شوې ده چې د هغه وخت یادول ورته سخت تمامېږي. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د ډلې پر موسیقۍ غږولو بندیز لګولی. زیاتره افغان سندرغاړو افغانستان پریښی چې یا ګاونډیو او یا هم لیدوزي هیوادونو ته تللی دي، خو هم په افغانستان کې ګڼ شمېر سندرغاړي پاتې دي چې نه یوازې د خپل هنر او کار څخه منې دي، بلکې د نجیب شریف په څېر له پیښو سره هم مخ کیږي. موږ د نجیب شریف سره د شوي چلن په اړه په کندهار کې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو د نظر ترلاسه کولو هڅه وکړه، خو بریالي نه شو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه د نیلهار ولایت د لالپوری ولسوالۍ د شکنه ورزکې نه ګلدین تای سره په تماس کې مند بعد د سلام مو دا زره خاصه چې اند پاکستان او پد اند افغانستان او بعد په پاکستان کې د زمنګ ورونه دي پښتانه دي مسلمانان دي او په افغانستان کې پښتانه دي زمنګ ورونه دي مسلمانان دي، خو بدبختانه چې په افغانستان کې څومره سرحدي سیمې څومره پښتانه چې پراته دي کنه، دوی بالکل تګ را تګ لارو ته ډېر سخت ده، پاکستان ته تګ را تګ نشي کولای، نه ولا څوک اجازه ورکوي نه پریږدي، او چې پاکستان له لاړ شي هلته نیول کېږي، هلته تاڼو کې مشهور کېږي او هلته طبیعت پاڼې خو له دې هېڅوک نه ورکوي، خو کار چې کوي هم په غلا باندې فاران کوي. خو بدبختانه چې په افغانستان کې کوم سرحدي سیمو ته نږدې پښتانه چې دي کنه دا خورانځي په سپین بولدک او کوټ او چمن باندې پاکستان ته ځي، وته از موټر والا بیا په لزر په شزر باندې یو پیو باندې خرڅې لکه قاچاقو او بل په بل باندې خرڅې، بیا چې دا خوران مزدي خوري وو چې بیا چې دغه مخې راځي، بیا دې بل چې راځي بیا دې کې خزر دې روپۍ لزر پنځل لزر شزر په اتمه مزدي کې خوران وسل دا یو پاندې په تا بیا خزر یو لکه پوری د شتي لاږي شي، بیا چې دغه مخې راځي چې مزدي غریب وو چې تل د بچو په غاړه درو دارو سرمل په غاړه مړه ژوند یې په غاړه، چې بیا راځي بیا د ښځې تون دې چې اخیستل کیږي. دا زمونږ درخواست یم د پاکستان او پښتون د افغانستان حکومت ته چې موږ مسلمانان یو یو د بل نه خلاصین رسې، موږ تکړه تکړه خلک چې دنیا به خوځوله هغه خلک موږ په خاور کې پراته دي، او دا پنځه ورځې ژوند دې دا په تیر شي، هر څومره چې څوک ظلم وکړي خو دا ظلم ورځې به تیرې شي، خو بیا اخرت کې هغه نه ختمېدونکی ژوند دی، هغه نه ختمېږي. وسلام ګلدین تکنوار.
راسته تا سلام رادیوی آزادی، تا سلام، خودم خوشحال و کامیاب لر از دگروال آیات الله احمدی رات نمی زمد ترکو. اول موگه یو مشکل ده، مو خوز پینگیری خالی که پینزوی اکلن سرایم از ازایر دو وقت سای من سبم تا تقاودم نر کیوی چی پدو کی و توجه و پسرای چی دوش بیانو تولی پیسی پر تقاود مصرفی. دوام دغه ده پاکستان مورد که میگه سه نظر در لوگ ده چې ما به دغه د مهاجر هلته ډېر په تکلیفي وي، ډېر بیا به بې عزته کوي، تا خو والا که د یوه افغان نفس ومیني چې یوه افغان بل دې په خارج کې سپک شي یا د بې عزتي ورته وشي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د خبرونه دوی مې نیمه تر ورسیدو کچرته تاسو د خبرونه نو ورېدلې کول شي د ازادي رادیو په پانی ته شپته ازادي رادیو ډاٹ کام د ورشي هلته د مطالب شته دا ولولې او د دې ترڅنګ کول شي تاسو د خبرونه لته واوري په دوی مې نیمه کې درته د ازادي اوریدونکو پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې ورسو خبرونه ته